السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، ام پایل د دې سات په خبرونو کوو. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او ولایتونو او دغه راز د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. دغه ادارې له ټولو کورنیو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستان دغه ناروغي ورکه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. سږ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار کې دي. د ګوزن یا پولیو وایروس د انسان پر عصبي سیستم حمله کوي او د هغوی د مرګ یا فلج سبب کیږي. دا وایروس په اوبو او خوراکي موادو کې له یو ماشومه بل ته خپرېدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوي اټکل کېږي چې په 2040 میلادي کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. اوچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي، دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغه ادارې ویلي له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2040 میلادي کال کې به 1.4 میلیونه نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی شي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو ډلې اخراج شدید کړی دی. د راپورونو له مخې له پاکستانه د ستانه کړی شوو افغانانو شمېر نږدې 15,000 تنو ته رسیدلی دی. د ترکیه دفاع وزارت پرون شنبه وویل د عراق په شمال کې له پنجشنبه رئیس دولس ترکی سرتیری د کردانو د کارګرار ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د ترکیه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د ترکیه پوز د پی کی کی پر اهدافو هوایي حمله کړې او دغه ممنوع ګوند لږ تر لږه 14 وسلوال د شنبه په ورځ د شخړو په مهال وژل دي. د وزارت په وینا نور افراطي وسلوال د جمعې په ورځ وژل شوی. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې په 1940 کال کې د ترکیې د حکومت په وړاندې وسله واخیسته. ترکیه د پی کی کی خلاف عملیاتو په مهال په وار وار په ګاونډي عراق کې چې د دې ګوند وسلوال پکې ډېره دي هوایي حمله کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړل چې وایي تهران په تجارتي کشتۍ او د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس لري. تهران وایي دا عمل د حوثي یاغیانو خپل کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د ایران مهر خبری آژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی. د په وینا د دوی اعمال د دوی خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په وینا د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر لسو تجارتي کشتیو د څه باندې 100 بی پیلوټ الوتکو او میزایلو په ذریعه حمله کړې دي. د پینټاګون په وینا دغه حمله په غزه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره شوې دي. اسرائیل په غزه کې د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي. سپینې ماڼۍ تېرې جمعې په ورځ د امریکا هغه استخباراتي اطلاعات خپاره کړل چې له مخې ایران حوثي یاغیانو ته بې پیلوټ الوتکې، میزایل او د تکتیکي ذکاوت امکانات برابر کړي. هغه ډله چې د پلازمېنې صنعا په ګډون د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري. د اسرائیل پوځ وایي د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر وژلی دی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول و. د اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې ترانګې د جنوب په رفه کې په یوه هدفي هوایي برید کې ووژل شو. د اسرائیل هوایي ځواک په یوه اعلامیه کې ویلي التراش په غزې ترانګه کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره معلومات او له بهره مهمات قاچاقول. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوی د افغانستان نیمایي نفوس به په 2040 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. ډیر خلک روان ژمی ته هم ورخته دي.
ژمی ته هیڅ نه بوټېشته نه ورښته نه هیڅشته نه بسېشته.
سبا د افغانستان په یوه ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي کمپاین د ګوزت ضد ناروغي د واکسین کمپاین پیلېږي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان افغانستان ته د نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایرس د خپرېدو خطر هم زیات شوی. په دې اړه به د پولیو د واکسین له یو متخصص د واکسین د کمپاین له یو متخصص سره خبرې وکړو. په خوست کې د هغو سیمو خلک خوښ دي چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه یې د درملنې لپاره ورځي.
شکر ناروغي لرله دوه مریضو مې راو ته رسلی دي. زموږ سره یې ښه کومک وکړو چې مریضو نو هغه یې وکړه تدوي.
دا به هم واورئ چې په غزنی کې لا هم د ځوانانو لخوا د پښو په نکریزو د پښو سره کولو دود اوس هم دی.
درد لري او ګرمي لري لکه اور دی سوځي سوځي. هغه سره کوم بیا څو ورځې گزاره کوي خدای گزارم نه کوي. سماج
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ اونیس پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2040 میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا په 2040 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک اوبه روغتیا او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. اوچا کډوالۍ اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللې دي چې بشري اړتیاوې ډېرې کړې دي. نو جزئیات دې امید زهیر مل پرپور کوي.
په 2040 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو پلان دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر جوړ کړی پکې راغلی. په 2040 کال کې 3.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیونه وګړي لومړیتوب کې دي. او چا په 2040 کال کې په دیش میر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خوای 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچا له قوله افغانستان اوس مهال د څلور لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاس او ګرېوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2021 کال په اګست کې رامنځته شوی سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي او د افغانستان کمزوره اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله له لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي. د ښځو پر وړاندې دوامداره محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي مخه نیولې او تر څنګ یې د نړیوالې ټولنې په ښکېلتیا او د مرستو رسوونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل، د کډوالو راستنېدنه، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لویې ننګونې بللې چې په دې هېواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغېزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلې خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو، اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار، له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. اوچا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې خو د ستونزو د دایمي حل لپاره یې د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي داسې وباله یو دومره یوه ګوله نه پیدا کېده. اتې بازار کې دغه وسالو ګان جوړوم، بازار کې خرڅوم، یعنی په کور کې لس نه پاره.
او چا داسې مال په 2040 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو مرستندویه سازمانونو د بودیجې کمښت او تر څنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپلې مرستې کمې کړي او یا هم خپل فعالیت دراولای.
و امریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چاوی د افغانستان نیمایي نفوس به په 2040 کال کې چې ورته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي بشری مرستو ته اړتیا ولري. سبا د افغانستان په 21 ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې روان کال د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي او د روغتیا نړیوال سازمان هم په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان نه د ایستل کېدونکو افغانانو او افغانستان ته له ستنېدو سره د په ماشومانو کې د پولیو د وایروس د خپرېدو خطر زیات دی. د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام یو پخوانی همکار سید کمال شاه سید هم د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. سید صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه.
تاسو چې د افغانستان کې د پولیو ضد د پولیو د وایروس د کمپاین تنظیمول، دغه کمپاین چې اوس په افغانستان کې سبا په 21 ولایتونو کې پیلېږي، البته روغتیا وزارت ویلي چې د افغانستان په ختیځو شاوخوا 40 ولسوالیو کې مخکې، یعنی له پرون راهیسې دغه کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین څومره تاسو مؤثر بولئ؟
ډېر مننه. زما پخوانۍ تجربې ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و، د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډېر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنېږي بېرته خپل هېواد ته له پاکستانه، او پاکستان او افغانستان هغه دوه هېوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړېږي، ماشومان پخته کېږي، پېښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډېر زیات دی، او په خاص ډول باندې د دې تر څنګ چې په کلو بانډو کې ماشومان واکسین سي، باید هغه کډوال چې راستنېږي هغو ته هم خاص توجه وشي تر څو دوی ټول واکسین واخلي او وایرس له ځان سره انتقال نه کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنېږي، یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایروس وي، یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغۍ وروستۍ کومې پېښې چې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې دي، یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي په دې دواړو هېوادونو کې، د هغو جینیټیک تړاو ته که وکتل سي نو لاغه دا بیخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دې دواړو هېوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي. نو دا د نړیوالو روغتیایي سازمان دا وینا چې خلک یا ماشومان له ګواښ سره مخ کوي، دا په ځای وینا ده، ځکه وایرس د همدې دواړو هېوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي، او د هغو خلکو له لارې انتقالېږي چې نه بل هېواد ته تګ کوي. نو په دې داسې حالاتو کې طبعا کله چې ډېر ماچار بېرته خپل هېواد ته راستنېږي، نو دا خطر له ځان سره راوړي، احتمال یې شته. او بله خبر ته موږ تاسې وګورو، په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې چې کومې دي، هغه د خیبر پختونخوا سیمې دي، بیا بلوچستان کې کوټه چمندا سیمې دي، او کوم افغانان چې هلته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېری په همدې سیمو کې دي. نو بس کله دوی بېرته راستنېږي، طبعا له ځان سره دا خطر او د دې وایرس د راوړلو امکانات یې ډېر دي.
بله، دغه د پولیو د مثبتو پېښو د ثبتېدو کې اوږد ځنډ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تېرو 4 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پېښه نه ده ثبت شوې دي، هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهد چې پرله پسې په ننګرهار 2 ولسوالیو کې د پولیو مثبتې پېښې ثبت شوې، هغه هم د 1 میاشتې تقریبا یا د 2 میاشتو په موده کې. دغه زند علت څه دی چې دومره زند رامنځته کیږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پېښې ثبتېږي، ولې علت څه دی؟
د پولیو له منځه وړلو څه کوم پروګرام دی، په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په هغه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو چانسونه ډېر وي. طبعا د پولیو ناروغي وایروس په دوبي کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي. دې ته های ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې وي. له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې کې هوا یخه وي، په یخ هوا کې پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي. نو یو علت یې دا کېدای شي. دوه علت یې هلته کمپاینونه ډېر زیات ترسره کېږي په افغانستان کې. موږ تاسې ګورو تقریبا هره میاشت کمپاین وي، او د دې ترڅنګ نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري. د هغه له لارې دوی ټولو سیمو ته لاسرسی لري. اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته. نو طبعا هلته به کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم شوي وي، خو بیا هم کله چې هلته وایرس د پخوانه شتون لري ته په مطلق ډول باندې دا امکان نشي ردولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له منځه وړلو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي. او د دې تر څنګ کوم د آگاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغۍ له اضرارو خبر وي یا د واکسین له اهمیت پوه وي، هغه د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې باید په خپل کلو کې، خپلو خپلوانو کې، خپلو بانډو کې یا نور خلک هم خبر کړي. ځکه په افغانستان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه ده. هلته ډیری خلک له داسې شیانو زر نه خبرېږي. که څه هم هلته د دې لپاره برنامې شتون لري، خو د لرو پرتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی.
کور ودان سید کمال شاه سید چې مخکې د افغانستان کې د یونیسف له ادارې سره د پولیو د له منځه وړلو په پروګرام کې همکاري کوله. کور ودان چې په دې خپرونه کې مراسره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، سبا د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد ناروغي د واکسینو کمپاین پیلېږي. ویل کېږي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته چې له 15 کلونو کم عمر دي د پولیو واکسین ورکړل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساعت.
او سمې ونړیواله موضوع په غزې ترنګ کې د جګړې دوام پاړه دی. اندېښنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وای جو بایدن او بنیامین نتانیاهو د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نور پړاوونو بحث وکړ او په غزه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د شنبه په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. بایدن په دې با پرون کمپ ډیوډ ته تر روانېدو مخکې خبرې لونه ته وویل:
ما نن شنبه له نتانیاهو سره اوږدې خبرې وکړې. دا یو خصوصي مکالمه وه.
د رویټرز خبری ایجنس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي چې له نتانیاهو د اوربان غوښتنه نه ده کړې. د بایدن او نتانیاهو تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغو رهبرانو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نورو پړاوونو هم په خپلو کې بحث وکړ. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 30 زرو ډیر فلسطینیان وژل سوي، خو دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوي نه دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له نتانیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې په غزې تړانګه کې د بشري رضاکارانو په ګډون ملکیان باید په هر قیمت چې وي خوندي سي. د جرمني خبری آژانس د خبر لمخې د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼې کې راغلی دا مهمه ده چې ملکیان له هغو سیمو چې جګړه پکې روانه ده په خوندي ډول ووځي. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایډن او نتانیاهو د ټولو پاتو یرغمل سوو کسانو د خوشې کېدو په باب خبرې کړې دي. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې او ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې سول. بلخوا د اسرائیل پوځ پرونه وخت اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په شمال کې خپل مځکني پوځي عملیات پراخ کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې اسرائیلي ځواکونه په ګڼمیشتو سیمو کې په سختو وسلوالو نښتو بوخت دي. د هغه په وینا دغه ځواکونه د حماس افراطي ډلې د وسلوالو د سنګرونو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه لیکي د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د دوی منځوي حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی هڅه کوي چې په کور دننه خپل اقتصاد څه ناڅه ورغوي. دغه امریکایي ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د اوسپنې فابریکې د شپې په مخ هم کار کوي چې د بنیادي پروژو لپاره ګول سیخونه تیار کړي. دا ورځپاڼه بیا د یو شمیر بندونو جوړېدو ته اشاره کوي او ځینې نورې پروژې یادوي خو لیکي چې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو نقص وضعیت خراب کړی دی. له همدې امله دوی د افغانستان بانک د زیرمو واک له لاسه ورکړی. همداراز له همدې امله د لویدیځ مرستې په دوی درېدلې دي. سټارز اینڈ سټرایپس وړاندې لیکي د جمهوریت په وخت د افغانستان د عامه لګښتونو له څلورو درې برخې په بهرنیو مرستو ولاړې وي او طالبان وایي چې دوی یوازې په کورنیو مالیاتو او د ګمرکونو په عوایدو تکیه کوي. ورځپاڼې بیا د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مرستیال عبداللطیف نظری خبرې راخیستې دي چې وایي مالی خنډونو د دولتي پروژو ساحه محدوده کړې ده خو دی زیاتوي چې دوی په سمه لاره روان دي او دا لاره په کور دننه د بساینې سبب کیږي. ورځپاڼه بیا لیکي د افغانانو اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د ملګرو ملتو په وینا له 2009 کال راهیسې د افغانستان دننه دغو خلکو فیصدي شپېتو ته رسېدلې ده چې په بشري مرستو متکی دي چې دا د افغانستان د نفوس له دریو دوی برخې تشکیلوي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه بیا څرګندوي چې په افغانستان کې ننګونې په زیاتېدو دي. پاکستان چې د افغانستان لوی مارکېټ دی د کابل له واکمن حکومت څخه ناراضه شوی دی او د سیاسي اهدافو لپاره د اقتصادي اړیکو د ګډوډولو هڅې کوي. جاپاني ورځپاڼه اسای شمبون هم په خپل تازه غنه کې د افغانستان د پروژو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې د تټسو ناکامورا پروژې به په افغانستان کې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په باور دا پروژې به بل جاپانی متقاعد انجینیر نوریو واوا پیل کړي. ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې د وبخوار او نورو زراعتي پروژو له امله په خلکو ګران وو او دته به یې کاکامورا ویل. د دې جاپان له فوکوکای سیمې څخه افغانستان ته تللی وو او د 2019 کال د دسمبر په څلورمه د نامعلومو وسلوالو د برید له امله ووشل شو. انجینیر اووا هم مخکې داسې نیت درلود چې کله تقاعد شي افغانستان ته به ځي او هلته به له ناکامورا سره مرسته کوي خو ناکامورا ووژل شو او انجینیر اووا ونه توانېده چې د خلکو په وینا له کاکامورا سره وژغېږي او خپل پروګرام جوړ کړي.
د خوست ترځي اوسیدونکو اخ وخت چې یو ډله روغتیا پالان سیمه ته ورغلي وو او هلته د شکر او لوړ فشار لرونکو د شاوخوا 300 ناروغانو وړیا درملنه کړی او درملې ورکړي. په خوست کې یو شمېر بنسټونه هغو سیمو ته ګرځند روغتیایي ټیمونه او دوا درمل لیږي چې خلک په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نور حالدین نجیب الله خیل پر پورکې.
په دې ورسته کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترځوي سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوۍ په خاطر روغتیایي ټیم تللی و. د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډېر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزي مشال راډیو ته وویل
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوي تر څنګ موږ یو اویرنس دوی ته ورکو، یو اګاهي دوی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تنباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پرې د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترېزیو د سیمې اوسیدونکي د دا ډول روغتیایي کیمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
شکر ناروغي لرله، د دوه مریضو مې راوتر وستل دي، موږ سره یې خلکو ماک وکړو چې موږ سره د مریضای مې دلې در وستل، مریضو نو هغه یوه کړته تبي زړه تکلیف لرم. داغه بازار ته تاګیا، مثلا کوبل ته تاګیا، پېښور ته دې دې پوره موږ اول اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډېر ضعیف ده او ډېر خوښ یو ځکه چې په کور کې نه نه موږ مینه وشوله موږ ته دوه یارو کولی شي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترېزه یو بل اوسیدونکی سید فضلالله هاشمي وایي
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي، د عمل کې دې جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوی ده. د منطقه کې دا چې مونږ عامه په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او دغه راز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1 میلیون وګړي د شکرې له ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
او سم غزنی ته زو، په غزنی کې لا هم ګڼ شمېر ځوانان پښې په نکریزو سره کوي. د یو شمېر وایي چې دا کار په دې خاطر کوي چې د پښو د تلو د سوځېدو مخنیوی وکړي او یو شمېر نور بیا د شوق او ذوق له مخې دا کار کوي. نور حال په دې رپورټ کې.
ډیر خو د شوق سره کوي او زه خپله مشکل لرم.
شاوخوا 30 کلن عبدالبصیر د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د کوچانو کلي اوسېدونکی دی. دای د خپلې ولسوالۍ په بازار کې روان سری ماډرنې څپلۍ یې په پښو، خو پښې هم په نوکریزو سرې کړې دي. نوموړی وایي پښې له شوقه نه بلکې د اړتیا له مخې سرې کړې دي. عبدالبصیر وایي پښې مې سوځي، هره اونۍ یې سرې کوم. دا یوه کورنۍ نسخه ده چې پښې سرې کړم، یوه اونۍ ګزاره کوي، خو اونۍ وروسته بیرته هغه درک هغه خرک.
مشکل دغه لري، درد لري او ګرمي دي لکه اور دی، سوځي سوځي. هغه سره کوم بیا څو ورځې گزاره کوي، خدای گزارم نه کوي. ماز څو فرق کو سر کوي، څنګه نو کړی باندې کېدم، هغه دغه سستی باندې وچ اندونه ګرمي لري باندې کېدم، دسې په غره زده شي نیم ساعت بعد وچ خره وای وای ګرمي لپاره کې دي مستو کې نو کړی سره کوي. په هغه یو سر واچ د شبرش سر واچ شي سره ګټ کې از دې کور نه نه دوا سره ګډ کې بیا نو کړی بغو کې سره خوشتي ته بیا باندې دي.
دا یوازې عبدالبصیر نه دی چې د اړتیا له مخې پښې سرې کړې، بلکې 45 کلن سدالله بلهار هم د خپلو پښو د ګرمایش د سړولو په مخه دا کار کوي. دی هم په دې باور دی چې پر پښو د نکریزو ښودل د پښو ګرمایش سړوي.
ما خپله هم پښې سرې کولې، د ما اړتیا دا وه چې د ما پښې ډېرې ګرمېدې. هغه کسان چې پښې ډېرې تودېږي او بیا په نکریزو سرې کړي، خصوصا د پښو تلې، یو څه د هوسایي احساس کوي او دا کار د اړتیا له مخې سې کېږي. معمولا پښو د ګرموالي له مخې ترسره کېږي. یعنې ډېر کسان داسې هم شته چې پښې د اړتیا له مخې سرې کوي.
د روغتیا متخصصین بیا د پښو د ګرمایش د مخنیوي په مخه پر پښو نکریزو ښودل یو کورنۍ تبابت ګڼي او وایي له عصري طب سره هیڅ تړاو نه لري. ډاکټر عبدالجمیل بشری په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص دی.
په دې مورد باید یادونه وکړم، په عصري طبابت کې دومره په دې مسایلو باندې زیات تمرکز نه ده سوی، خو په عنعنوي طبابت کې دا یو اوږده ریښه لري تر ډېره حده پورې هند، پاکستان، افغانستان مربوطاتو کې او همدارنګه هم جوارو نورو هېوادونو کې هم مروجه ده. له دې څخه استفاده فرهنګي ډول باندې
که په افغاني ټولنه کې ډیری کسان د اړتیا له مخې پښې سرې کوي، خو یو شمېر ځوانان دغه کار د شوق لپاره هم کوي. دوی دغه دود په اخترونو، ودونو او یا هم هغه وخت زیات پالي چې ځوانان نوي ودونه وکړي. اسدالله بلهار وایي، ما لیدلی چې په غزني کې ډیری ځوانان د اړتیا تر څنګ د خپل شوق او ذوق له مخې پښې سرې کوي. په تیره هغه ځوانان چې ښه اتڼ کوي،
د مخې دیږي د خان قرباغي او همدا ډول د آغا جان سندرغاړي سره یو دوه ځوانان ول چې هغوی ساز کاوه. دوی به ګډېدل، ډېره ښه ګډه نڅا یا ګډېده یا اتڼ یې هم کاوه.